السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښراغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.2 بللی دی. د ادارې د راپور له مخې د دغه زلزلې مرکز د اسداباد لویدیځ ته 30 کیلو لرې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبري اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه آن په کابل کې هم احساس شوي دي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. مخکې له دې د پنجشنبه په شپه او د جمعې سهار هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د یکشنبه په ورځ په لومړنۍ زلزله کې لږ تر لږه 2015 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان شوي دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو سره مرسته وکړي کنه. هغه هیواد چې پخوا د افغانستان لوی مرسته کوونکی متحد وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي وښوده. خو سرچینو رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې پرون جمعه د وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. ځکه که یې دا یادونه کړې وای بیا یې نو باید بشري مرستې هم استولې وای. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جګپولو چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز ته دا خبره تایید کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبه ورځې له درنې زلزلې وروسته یوازې 2 هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا د 1 میلیون پاونډ او استرالیا او جنوبي کوریا هم هر یو د 1 میلیون ډالر مرستې ژمنې وکړې. خو متحدو ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکي باید له خپلو مینو ووځي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دېره شي. ویان دانه دی ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلېږي، خو یو ویان مخکې ویلي وو چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللي. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د احساساتو ژور ستاینه کوي او له ده سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 20 اوریزو کرکټ د 3 اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروگرام ته راغلاست. ژوند که خایسته دی او له رنگونو او خیالونو جوړ دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې کله نا کله ژوند خپل بدرنګه مخ هم انسانانو ته ښیي. نن د ژوند رنگونو پروگرام ته په داسې حال کې غوږ یاست چې د افغانستان په ختیځ کې یوې زورورې زلزلې سلګونه انسانان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس څه باندې 6 درجې و په 13 ورځو کې نور ټکانونه هم درلودل او د هیوادوالو له سترګو یې خوب تښتولی دی. راپورونه وایي چې په 13 ورځو کې که کوم کور روغ هم پاتې وي، خلک زړه نښه کوي چې شپه پکې سبا کړي او ښځې او ماشومان له یو سخت وضعیت سره لاس ګرېوان دي. د هر مصیبت پر مهال انسانان غواړي چې د زړه درد او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي او خپل زړه سپک کړي. په نننی پروګرام کې هڅه کوو چې د دې زلزلې له زیانمنو څخه د هغو د زړه خبرې واورو. له هغو کسانو سره به هم خبرې وکړو چې دوی او کورنۍ روغ پاتې شوي، خو له نورو سره د مرستې لپاره یې مټې رانغاړلې وې. په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د کرکټ ولایتي مسؤل عطاوله ساپای او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشر او رضاکار عبدالستار ایوبی میلمانه دي. تاسو هم که خپلې کیسې اورول غواړئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او د خپرونې میلمانه شئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شل و دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. قدر من اوریدون کو ورزو میلمنو تا خو زما همکار شفیق ایار هڅه کوي چې له میلمنو سره زمونږ تماس ټینګ کړي. صفای صاحب زما غږ اورئ تاسو درځي؟ ښه راغلاست خپرونې ته. دا دی زما همکار موافق شو چې له ښاغلي ساتي سره ارتباط ټینګ کړي، خو له ښاغلي ایوبی سره هم هڅې روانې دي چې تماس ورسره ټینګ شي. فکر کوم چې او ماته همکار مې شفیق عیار اشاره کوي چې ایوبی صاحب هم ورسره پرلی کده. لومړی صفای صاحب، تاسو خپل کیسه راته وکوئ، چیرته وای چې کله زلزله وشوه، څه مو ولیدل؟ لنډې راته ووایئ. زه بیا نورې پوښتنې هم لرم چې ستاسو د خبرو په جریان کې غواړم نورې پوښتنې هم مطرح کړم.
ډیره زیاته مننه
سپای صاحب. ایوبی صاحب تاسو ته هم وروسته زه درځم. اوس له سپای صاحب نه ما پوښتنه وکړه چې خپل د سترګو لیدلی حال د زلزلې د لومړۍ ورځې راته ووایي. که څه هم تاسو دواړه هلته حاضر وئ، په اوله ورځ په کونړ کې وئ او د زلزلې پر مهال هم هلته واست تاسو، مګر سپای صاحب لومړی راغی، ما لومړی پوښتنه له سپای صاحب نه وکړه. سپای صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دا داسې یو غمیزه و داسې یو ناورین په ټول هیواد کې چې نه یوازې کونړ بلکې ټول هیواد او په نړۍ کې ټول مسلمانان افغانان یې سخت وځورول. واقعا دا یو ډېره دردونکې او داسې د هیبت ډکه شپه وه. په هغه شپه زه په کور کې وم، کله چې د شپې څه کم 12 بجې وي چې د زلزلې هغه لومړي ټکانونه او ډېر شدید ټکانونه چې په کور کې ټول لوی او واړه سره راویښ شول، له کوټو راووتل. شیبه لا تېره نه وه چې بیا د زلزلې ټکانونه همداسې تر سهاره 10-15 دپې زلزله وشوه. یوه هیبتناکه شپه وه د ټول وطن لپاره او بالخصوص د کونړ لپاره. په هماغه شپه کې د شپې په ناوخته کې په 1 او 2 بجو کې په ټولنیزو رسنیو باندې او دلته چې هغه د کونړ د ځوانانو او د دولت د چارواکو ترمنځ همغږي کوم ګروپونه دي، په هغې کې یو غوغا جوړه شوه چې د کونړ په نورګل ولسوالۍ مزار دره کې او همدارنګه د چوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې زلزلې ډېر سخت زیانونه اړولي دي.
تاسو په سیمه کې، ستاسو د استوګنې سیمه کومه ده او له مزار درې نه څومره لرې ده؟
مننه تکل صاحب. موږ خو د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې اوسېږو او شاوخوا 15 کیلومتره موږ د نورګل ولسوالۍ نه لرې یو، همدارنګه 15 کیلومتره موږ د څوکۍ ولسوالۍ نه لرې یو. په ټوله کې زلزله چې وه تکل صاحب په ټول کونړ کې ډېره زیاته وه، خو دغه دوه سیمې چې وې دا یې ډېرې زیاتې زیانمنې کړې دي او ډېر زیات ټکانونه ولته.
ډېر ښه. د لارې خوم ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. د کونړ لارې اکثرا غرنۍ دي او له یوه ځایه تک تر بل ځایه پورې دا ډېر وخت غواړي، مخصوصا په هغه نیمه شپه کې ډېره ګرانه وه چې خلک هغې سیمې ته ځانونه ورسوي. په هغه لومړي سر کې له نورو لرې سیمو نه د زلزله ځپلو سیمو ته خلک ورسېدل که نه؟ یوازې هماغه د سیمې خلک مرستې ته راغلل.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، کونړ یو غرنیز ولایت دی، دلته لارې رښتیا هم پیچلي دي. د کونړ جغرافیا دغسې جوړه ده چې دلته غرونه ډېر زیات دي نسبت هوارو ځمکو ته. په هغه شپه کې چې کله دا واقعه رامنځته شوه، دا غمیزه او ناورین رامنځته شو، ما وختي یادونه وکړه چې دغه د کونړ ولایت د ځوانانو کوم ګروپونه دي، په هغې کې دغه دولتي چارواکي هم دي. په هغې کې یو غوغا جوړه شوه. په هماغه شپه باندې د دولت د چارواکو، د لوړ پوړو چارواکو، هلته په مرکز کې د کونړ د چارواکو کور ودان، په هماغه شپه باندې جدي سپارښتنه وکړه او په هماغه شپه باندې د شپې نه د هلیکاپټرو تګ راتګ پیل شو. هغه ځوانان چې ځینې سیمو ته کمی سیمې چې سړک ته نږدې وي لاندې د عمومي سړک ته نږدې وي هلته ځوانان پلي او په موټرو کې لاړه هغه سیمو ته چې رسیدګي نه کېده چون زلزله ډېره زیاته وه او په دغه سیمو کې هغه سړکونه خو ټول دغه غرایز علاقه د سړک ته ګټې راښویدلې وې سړکونه مکمل بند وو خو بیا هم ځوانانو زړه وکړه دغه سیمې تکل سبې یادونه وکړمه چې په دغه سیمو کې له هغه وخت نه تر اوسه پورې په هرو شل دقو هرو 15 نیم ساعت کې حتماً زلزله کېږي یعنې مسلسل زلزلې دي هلته تر اوسه پورې زلزلې ټکانونه لا هم ختم شوي نه دي ځکه تا ته وایم د بیگانه تر اوسه پورې د کونړ په مرکز کې 8 ځلې زلزله شوې ده نو په هغه سیمه کې زلزلې همداسې دوامداره دي هر شل دقیقې نیم ساعت پس زلزله کېږي او یو بد وضعیت دی خو بیا هم ځوانانو مشرانو چارواکو ټولو په دغه شپه باندې هڅه وکړه او ډېرو خلکو ځانونه ورسول که په هغه شپه باندې زه تا ته وایم د کونړ د ولایتي روغتون مخې ته په سلګونو ځوانان را رسېدلي وو مخکې د دې نه چې زخمیان او ټپیان را ورسېږي ولایتي روغتون ته دلته دومره ځوانان په احساس باندې راغلي وو دلته دوی یار زید پارا مدو کوینی تړتیا شي قبل سمرسې تړتیا شي ځوانان تر سهار د کونړ په ولایتي روغتون کې وو مخبل عمل دشتون لره
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ایوبی صاحب تاسو له د زلزله ځپلو سیمو نه چې نورګل دره کې او په څوکۍ ولسوالۍ کې مزار درې کلی کې وو لدینه څومره لري یاست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
دا زالے ریڈیو محترم ریاست تا کارمندان تا ہم چنان دا پروگرام مل منو تا ټول اوریدون کو تا احترامات دی چہری وڑان دی کوم از عبد ستارہ یو بی ما دا کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ د ناړی د کلی وسیدون کې من د زلزله زپل ساحو څخه تقریبا ناړی ولسوالۍ د صدابات 90 کیلومتر بار دا هم چنان څنګه صافی سے وینا وکړه نورګل منګ چټول راجم شینو تقریبا سل یا یو 30 کیلومتر
تاسو आवाज په یو شیبه کې قطع شو ما صحیح ونه ورید تاسو په خپل کوم ځای کې اوسېږئ
زه د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ کې
ناړی ولسوالۍ کې استمیر بنم ناړی
ولسوالۍ
کې خمیر بنم
د زلزلې موقع چې کوم دی دا د نورګل ولسوالۍ او د څوکۍ ولسوالۍ مابین د غغرو نو دغه ساحه چې کوم دی نورګل منګ نه تقریبا سبان دی یا څه کم 100 کیلومتر فاصله لري او هم چنان څوکۍ ولسوالۍ چې دغه د 15 کیلومتر منګ نه فاصله لري
حاجی صاحب د مرستو فکر څه وخت درته پیدا شو تاسو خو په خپل کلی کې ناس توې زلزلہ خو څه هم لکه چې صافي صاحب ویلې او موږ هم په خبرونو کې درلودل تقریبا ټول کونړ ولایت ولرزو بیا تاسو څه وخت خبر شوئ چې کومې سیمې زیانمنې شوې دي څنګه مرستو ته ورغلي دا فکر څنګه درته پیدا شو
نو دا خو د مطبوعاتو د لارې نه مونږ ته دغه فکر را پیدا شو کله د مطبوعاتو د لارې نه چې مونږ خبر شو چې زمونږه ورونو باندې روغ کلی کې ناسلی دي او زمونږه ورونه او زمونږ خويندې زمونږ میندې زمونږ بچان دا د خاورو خزلو نه لاندې وچی دي او د دیوالونو نه نو په دې رابطه اول ورځ باندې د مرکز او د زلزلې ته نږدې علاقې ورونو کومک کړو او په سبانه ورځ زمونږ د ناړې ولسوالۍ نه د 15 قومونو چې موږ ناړې کې 15 قومه اوسېږو د دیونه یو قطار او یو کاروان جوړ شو او ټول ځوانان لکان نمزان سره راوغسل په دې خاطر چې الته موږ خدمت وکړو
دغه کې سره ته وکي څنګه سره یو ځای شوې پناره راووتي غږ مو وک جمعتونو کې مو غږ وک څه مو وکړل دغه ته تشریح کړئ لطفا
دغه راوتلو زمونږ اصلي علت چې وو دا د قومي غ ناره وو یو غږ دی یو تړون یو تړه د چې مونږ کله چې زمونږ ورونو باندې یا په مونږ باندې کوم مصیبت دغه کې ورونه راځي همکاري د پاره د کومک د پاره د مرستې د پاره نو هغه په دې قومونو باندې په ولسونو باندې په ځوانانو باندې دیو باندې یو غږ اچي او دغه غږ په اساس باندې حال دا چې موږ ډیر کم غږ اچولې او موږ یو قوم په سر باندې لس نفر چې موږ 15 قومه یو موږ 50 نفر لاړ شو موږ د ناړی ولسوالۍ نه 400 او 100 نفر موږ الته محل دغه تزان رسولې
bale mera bani ashtay اجي صاحب
او بالکل
او مهرباني څنګه سره تماس مو څنګه سره ونیو په جمعات کې سره یو ځای شوې په ټلیفونو مو تماس سره ونیو څنګه چلمو وک
مونږ چې کله د ورونو د مصیبت نه خبر شو نو مونږ په خپل منځ کې خپل ګروپونه لرو مونږ ګروپونه لرو ناړې ولا سوالي د 15 قومونو ګروپ د په واتساپ کې او مونږ 15 کسیز شورا لرو د هر قوم نه درې کسان نه نو موږ په ګروپ کې غږ پر خو دا 15 مشرانو ته موږ ویل چې هر قوم تاسو باید ځان سره آتا آتا کسان برابر کوي چې موږ دغه محل د حادثه ته لاړ شو چیرته چې زلزله شو زموږ ورونه لاندې وتی. خو بیا زموږ قومونو دغه غږ بدرګه کوو ټولو نورو هغه مشرانو ته چې په دې ګروپ نه بهر یا شورا کې موږ سره نو هغه خبر کړل او هر سپینګری ځان سره دو دو موټر حتا کې منګ چکل منګ په خپل ولسونو غږ وکړو زمونږ ولسونو خپل عائشه عبادت او خرچه د رفت او آمد د موټر کرایا او موټر د هر څه سیستم خپل موږ جوړ کړو او موږ بیل او کولنګ ځان سره واغیسو او خپل ډوډۍ خپل عائشه عبادت د ام ځان سره کړلو. موږ چې کله چوکۍ ته ورسېدلو نو موږ ته د ولایت د مقام د خوان زمونږ د ناړی ولسوالۍ ولسوال چې کوم دی محترم مولوی صاحب امین الله شهاب هغه په واسطه باندې د ولایت د مقام نه حکم شوی او چې تاسو دیوګل درې ته لاړ شئ او د دیوګل په داره کې لاندې د چامبل په نامه کلی دی او د دې کلی نه د غر په طرف باندې زمونږ څلور کلی چې کوم دی هغه هلته هیڅوک مرستندوی ډلې نه دي تللي او تاسو د ناړۍ ولسوالۍ او نور رونه غازی آباد نه یاد کوم دی نه چې راځي تاسو ټول هلته لاړ شئ. نو موږ بیا د چامبل د کلی نه منګه څلور نیم ساعته پیاده مزل وکړو او منګه برا چې وختو هغه کې یو سپرکو کله واغې ته وختو او یو د سفرې په نامه کله یو اند د چک په نامه و داسې نوم دې د ګران غوندې دې بخنه غواړم که چېرته مانه غلط شوی حسابې سه باوري بخنه غواړم او بل د شهیدانو کله غړو مې نه چوه لکه دغه زینه مونږ ته رسیدلی او تکل سه مونږ تقریبا مونږ خداواري خلک او مونږ چالت رسیدلو مونږ 15 ساعته پیاده مزل د یو طرف نه وکاو برنه چې بیا راتله لوبیا له خو درې نیم ساعت یا څه کم څلور ساعت کې بیا دا بیرته راکته شو. نو مونږ لاړو هغه کم شهیدان چې وو هغه شهیدان هم راوستل هغه اول کفن کړل او بیا هم دفن کړل او کم خلک چې هلته پاتې وو ماشومان او زنانه وي سپینګیري وو سپینسری میندې وي ځوانان وو زلزلې زخمیان کړي چې وو زیاتره زخمیان هم په تیارو د لارې نه ننګرهار ته دغه ته ولېږل ښکته روغتونونو ته د تداوی په خاطر هم ور ولېږلو. هغه نور خلک چې کم پاتې وو دا هم ځان سره موږ ته هدایت دا وشو چې دا خلک ځان سره ملګري کوي او دا را ښکته کړي. نو په دې وخت کې موږ سره غازی آباد ولسوال فضل رحمان مبارز د ناړۍ ولسوال او بیا دغه ته دا کم خلک چې موږ ته حواله شو دا خلک موږ تقسیم کړل دا بچیان او دا زنانه او دا سپینسری او سپینګیری دا تقسیم کړل د ناړۍ قومونو او هر قوم ته موږ ته لکه 15 نفر ورسېدل غټانو ځنی ماشومان دا بیا راوړل لاندې همدغه چامبل کلی ته موږ راښکته کړل او هغه تم بیا د څوکۍ ولسوال چې کوم دی الحاج مولوی محمد ابراهیم صاحب بیا مغې ته حواله کړل.
تر زیاته مننه اجي صاحب له تاسو سره د خبرونه په دوام کې بیا هم غږیږو. البته نن د سپتمبر 15 ده د بسپنی یا د خیریه کارونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د خیریه کارونو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دا ورځ داسې را رسیدلې ده چې په کونړ ولایت کې او د افغانستان د ختیځ په نورو ولایتونو کې لوی مصیبت راغلی. زلزلې ډیر زیات کورونه وران کړي دي. د 2000 نه زیات له 2200 نه زیات انسانان هیوادوال وژل شوي دي او د 3500 په شاوخوا کې کسان ټپیان دي. په دې ورځ باندې د بسپنې یا د خیریه کارونو نړیواله ورځ هم ده. له تاسو سره حاجي صاحب او له تاسو سره ساپای صاحب خبرو ته دوام ورکوو. خدا شبا ورزو په چک جمهوریت کې د هیواد چې د ازادۍ رادیو مرکزی دفتر هم پکې دی. د چک جمهوریت د ځوانانو د انجمن عمومي مسؤل فیاض نوري را سره دی. ښاغلی نوري دا یو کار کړی چې دلته د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړي دي. ځوانان یې سره یو ځای کړي دي په خپلو منځونو کې. لکه دا تاسو چې هلته اجي صاحب او صفای صاحب تاسو ورغلی لکه غږ مو کړی د مرستې لپاره. دوی هم دلته په بهر کې په چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې همداسې د ځوانانو ټولنه لري. خلک یې راټول کړي او د مرستې لپاره یې غږ کړی. له دوی سره خبرې کوو. د دې مرستې جزئیات لنډ ترې پوښتو او بیرته تاسو ته درځو. مهرباني وکړئ نوري صاحب اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. بیا ووایئ چې په دې انجمن کې تاسو څومره کسان یاست او څنګه دا فکر درته پیدا شو چې د کونړ له زلزله ځپلو سره او د هیواد د ختیځ د نورو شاوخوا سیمو له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان لله وانا اليه راجعون. پاول کې ستاسو د خبرونې محترم ملمنو ته تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته ټولو ته زما د طرفه ډېر ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام.
او باد لاګې زموږ په ګران هیواد د مشرقي په سیمو کې چې کومه بے سابقی دغسی یو غمناک حادثه چې په دغو سیمو کې شوې ده د ټولو غزمنو محترمو کورنیو ته د زړه د کومې تسلیت وایم. خدای دې د ټولو ته د زړه صبر ورکړي او شهیدان ته یې خدای پاک په جنت کې په بهشت کې دی دوته غټ غټ مقامونه ورکي او د دوه فامیلو ته کورنۍ ته د خدای د زړه صبر ورکي. او تاسو ځواب ته باید داسې وایم چې زموږ دغه انجمن چې تقریبا نه میاشتې یا لس میاشتې کېږي چې دام تاسیس کړی ده او ځوانان ماشاءالله چې څومره راټول شوي دي په دغه انجمن کې ټول همدغه ځوانان دي چې رضاکارانه غواړي د افغانستان خلکو ته چې دلته په مهاجرت کې پراته دي دوته په هر رقم چې کېږي د دوه لاسه کومک وکړي او رسیدګي ورته وشي.
نو لومړی ځل د فیاض نوري صاحب چې له افغانانو سره مرسته کوي له مصیبت ځپلو افغانانو سره ستاسو انجمن مرسته کوي او که پخوا تر دې هم داسې تجربه لري؟
اول خو باید تاسو ته زه وایم چې زه خپله شخصا په مختلفو برنامو کې چې کله په افغانستان کې مزوم دغه سي برنامې مونږ نیولې دغه سي پلانونه هم دغه سي حادثو ته جوړولې په افغانستان کې مونږ دغه سي انجمنو کې ځوانان راټول کړي او هم دغه سي رضاکارانه مو خلکو ته خدمتونه کول. لیکن کله چې دلته مهاجرت ترغلو هغه تجربه چې مونږ په افغانستان کې لرلې هغه تجربه سره یو ځای کړل. دلته مو دغه انجمن را جوړ کړ او ځوانان مو ټول راټول کړل سره او یو ځای شلو. متاسفانه چې دغه حادثه چې په مشرقي سیمو کې زموږ شوې ده دغه حادثه فکر کوم لومړی وار ده چې دغه کومکونه مونږ افغانستان ته ورلېږلي دي. نور حادثه مو همدار ځکه چې زموږ دغه انجمن تقریبا اته یا نه همیاشتې کېږي چې تاسیس شوی ده. نو په دغه دوره کې دغه اولنی وار ده چې دغه یو حادثه په افغانستان کې وشوه او موږ وکړای شو چې په همدغه اول وار چې زموږ اولنی تجربه ده په دغه چک کې د خلکو ته زموږ خپل کومکونه ورسو.
بیا تاسو دا انجمن یوازې په پراکې دفترونه لري او که په نورو ولایتونو د چک جمهوریت کې هم تاسو استازولۍ لري؟
خوشبختانه باید زه وایم چې د ځوانانو فعالیت ده د ځوانانو همکاري ده چې مونږ په دغه اتو نه همیاشتو کې دومره کوشش کړی چې په دغه نه تنها په چک کې بلکې د چک نه بیرون په نورو هیوادو کې هم مونږ خپل اغیز ولرو او خلکو ته مو دا اطمینان ورکړی ده چې هغه کولی شي په مونږ اعتماد وکړي او زمونږ دغه انجمن ته راشي او مونږ سره یو ځای شي. نو نه فقط په پراګ کې بلکې په نورو ولایتو کې هم د چک جمهوریت کې مونږ همکاران لرو لیکن زمونږ اساسي او عمومي دفتر په پراګ کې موجود ده.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. فیاض نوري په پراګ کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د ځوانانو د انجمن عمومي مسؤول و چې په خبرونه کې راغی او د خپل هغه اقدام په اړه تاسو ته معلومات درکړل چې یو شمیر ځوانان دلته راټول شوي وو او دوی د افغانستان په ختیځ کې په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې ننګرهار کې په لغمان کې د شوې زلزلې له قربانیانو او کورنیو سره خپل مرسته اعلان کړه. د مرسته دوی هلته لیږلې ده او دوی وایي چې نور کوشش هم کوي چې د نور بسپنه هم راټول کړي او د خلکو ته واستوي. سپای صاحب یو ځل بیا تاسو ته درځم، تاسو څنګه شو چې کرکټ او خیریه کارونه مو سره ګډ کړل؟ کرکټ په دې برخه کې څه رول ولوباوه؟ ما چې تاسو سره مخکې له مرکې نه شخصي خبرې وکړې، تاسو ما ته وویلې چې تاسو د کرکټ ډګر، د کرکټ د لوبو ډګر د الوتکو د کیناستو لپاره برابر کړ، دغه په تفصیل سره اوریدونکو ته هم وایاست لطفا.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو پته ده، کرکټ بورډ یوه ملي اداره ده او دوی تل په دغسې غمیزو کې او په دغسې حالاتو کې د خپلو هیوادوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. مخکې د دې نه چې زه دې ته راشم چې موږ څنګه د خپل لوبغالی د چورلکو د ناستې دپاره آمده کړ، وړاندې غواړم چې یادونه وکړم چې په خوست ولایت کې د لسټه سیالۍ روانې دي. د دغه سیالیو په جریان کې لوبغاړو هغه د خپل وس مطابق چې څومره د هغوی وس و، هره ورځ په هر میچ کې دوی هغه د چندې صندوق لګولی او ټولو لوبغاړو به د خپل وس په اندازه باندې په هغې کې هغه خپل د وس مطابق پیسې به په هغې کې اچولې. د دې تر څنګ که تاسې کتلي په دغه شپه باندې، په سبا شپه باندې زموږ سیالي وه، د ملي لوبډلې سیالي وه په دوبۍ کې. هلته لوبغاړو خپلو ټولو لوبغاړو هغه میچ پیسونه چې کوم دوی ته د آی سی سي د خوانه ځانګړي شوي دي، دغه ټول د کونړ زلزله ځپلو ته ځانګړي کړل چې دا به ټول دوی ته لیږي. تر څنګ یې نن که تاسې په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګه په یوټیوب کې کتلي، د افغانستان کرکټ بورډ یوه خیریه سیالي په لار باندې واچوله په خوست ولایت کې، چې په هغې کې د ملي لوبډلې او د داخلي کرکټ ډېر لوبغاړو شتون لري. هلته هم هغه سپانسر یا مالی ملاتړي د افغانستان کرکټ بورډ سره دي، سوپر کولا ده او همدارنګ نورې ادارې دي، هغوی هم خپله نقدي مرسته او همدارنګه د دغه سیالۍ د ټکټونو څخه چې کوم عاید لاسته راغلی او دا ټول یې د کونړ زلزله ځپلو ته ځانګړی کړ. کله چې په دغه شپه باندې واقع رامنځته شوه او دغسې یو غمیزه رامنځته شوه او په ټول وطن او په کونړ کې دغسې یو بد حالت او یو کوچنی قیامت موږ تجربه کوه، د شپې زه د ملګرو سره وغږېدم هلته په لوبغالي کې چې زموږ کوم مسؤلین دي او د ولایت مقام سره په همغږۍ باندې چې مطلب دغه تیاری چې کومې راځي دا چورلګي چې راځي زموږ د کونړ هوایي ډګر کې څه هم نشته، خو بیا هم موږ چې کوم هوایي ډګر لرو هغه لږ له ښاره بیرون دی، توپچیا ورته ویلته دی. نو ما د ولایت مقام سره په غوږې باندې دغه موضوع شریکه کړه چې دا چورلکه یو ځل هلته کښېني او بیا د هغه ځای نه زخمیان او دلته را انتقالوي. نو یو څه وخت لګېږي موږ به دغه خپلې سیالۍ وځنډو او دغه لوبغالی چې څومره دی زموږ په کونړ ماشاءالله غټ لوبغالی دی، هغه هم ټول د دوی دپاره چمتو کړه. هلته ملګري معذب کړه، ګېټونه او هغه کوم لار او د موټر تګ راتګ لار چې هغه هم لال وړاندې خالي کړه او ټول ملګري هم دې ته منتظر وو. د دې تر څنګ د اسد آباد او د مرکز چې کوم هغه اوسېدونکي او د ریکشو والا دي، نور عام ځوانان دي، دوی ټول په میدان کې هم دې ته منتظر وو چې بس ټپیان راوړي، زخمیان راوړي او موږ عاجل د کونړ سیټ امې ته ورسو. ما هغه څه وشول بیا.
ډېره زیاته مننه. په څو شیبو کې تاسو د کرکټ یادونه وکړه، د کرکټ د لوبو د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې په څو شیبو کې یوازې څو شیبې ورته پاتې دي، یعنی تقریبا څه کم یوه دقیقه د لوبې پیل ته پاتې ده. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي، په اوو نیمو بجو پیلېږي چې دا د تقریبا څه کمې اوو نیمې بجې دي د شارجې په لوبغالي کې، او افغانستان پچا افغانستان ګټلې وه او تصمیم یې ونیو چې توپوهنه به کوي او سیالې لوبډلې ته یې د بالینګ بلنه ورکړې ده. نو دا هم هیله لرو چې افغانستان دا لوبه وګټي. څه فکر کوئ چې افغانستان به دا لوبه وګټي؟ خپلې کیسې به هم کوو او دا د کرکټ مسله هم د اوریدونکو لپاره هم جالبه ده او ښایي تاسو ته هم صفای صاحب جالبه وي چې په دې باب لږ په لنډو ټکو کې خپل نظر راکړي.
ډېره مننه تکل صاحب. تاسو پوهېږئ چې افغانستان کرکټ لوبډله چې دا نن سبا په شلوریزه لوبو کې هغه د نړۍ د پیاوړو لوبډلو په قطار کې ده. چون دغه سیالي زموږ لپاره داسې پټوله کې خو ارزښت لري، ولې که خدا نه خواسته وای بیلو نو د افغانستان په دغه روان سیریز یا لوبلړۍ کې د دوی په پوینټونو باندې کومه منفي اغیزه نه کوي. قسم زه تاسو سره وسلم، ما سکواډم نه دی کتلې، خو زما خپل فکر دا دی چې په لوبډله کې به ډېر تغیرات هم راغلي او باوري یم چې انشاءالله د یوې نه خو به دغه سیالي مونږ ګټو.
ډېره زیاته مننه، هیله ده چې همداسې وشي. یو اوریدونکی هم لرو، وبګورو چې د دوی کیسه به واورو، د ژوند رنګونه